پوخل لپاره او لټول مهم دی په پوخل لپاره ډیر مهم شی ضروري شی دا دا غوډه به خطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر ځات مهم نه ده او بل مهم خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن دې یا په لونګي په برخه باندې دې خپل پوز هم او پوخي دسکش باید موجود دي که دسکش موجود نه شي هر شی موجودي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي صوت نه خلطي پلاس کې واچي او سونه خلطو کې واچي البته دا په دې معنی نه ستنه د غجې یخ د لمن دي دا نور وجود تر چې د غاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو دا دې سات کې سي وینه لخته سي د لخته کې داسې موضوع لري چې سکتي مزري کې سره او یا سکتي قلبي کې سره
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونې نور مطالبه ته مخه کو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومان او چی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په یو ډیر شمه زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزله لامل شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي او ستنې خیمې واور وړنګ کړي دي.
او جندم په حال په خیمو کې دي او پاسره باندې واور وريږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځمبه شپې د جنوري په 22مه واور هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانی دوه وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22مه آزادۍ رادیو ته وویل
بیګاره باندې واور شوې ده ډیره زیاته خیمه را لمات کړي هم دي زره شوې ده کور نه ډیر درځول دي دا هغه د وژ دم کورن تطلری نه شو او ژوند په لحال په خیمو کې دي او پاسره باندې واور وريږي حالات ډیر خراب دي د جمی چې جمعنی چې کم سامان دي دا شین ته ضرورت دي او واړم په تکلیف کې دي مشران خلک لرو مې بیماران لرو مونږ دلته امید کو چې دا سه خلک کیڅو چې مونږ دې کلیس مونږ دې دارې سره یو څه مدد وکي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلی یو اوسیدونکو ملک عبد السماد هم ازادي رادیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلګونه کورنۍ دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
خدا غاده ما خلک اشار دي ما سره دي لارم بند دي کم ماشومان او کمزور زنانا سنگيرو دي او زه خراب زده کده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متر دي دومره واره چې خپل به کړ کی چې نه
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلی د انساني تلفاتو راپورونه نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځم په ورځ نو وخت ویلي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سخت واوري او باران لامل لک تر لګه 14 کسان مړ شوی، یو شمیر کورونه نړیدلې او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زلګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوند دي پاتې شوی، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د ځخ پاک او په روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغه ماشومانو چې خوندزي ویجړ شوی ترسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوی او ډیر ژر به د یخنۍ درجه نور هم ټیټه شي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي، دا یو جدي او د ژوند کوخونکو وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکسپانا په بیلابلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,00,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2018 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته ځینې سرتیری لیږلې دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیری د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې وژل شوی دي، او دا هم وویل چې خپل ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړي خبريالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړي. د غراز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثر یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند لاس ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړي څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2,416 عسكر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د پنځمې ماده سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړي چې د افغانستان دولس ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو زو په دوام طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نو وخت د دالوي په دوهمه په خپل اکسپرن لیکلي چې د پلخمبري کابل په مسیر کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټ لیک لاین د پریکې دوه لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردک غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکې دوه سره مخ شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو وورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رمسته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوی چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچ ډول زیات شوی دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. له بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډیرې زیاتې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوې دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي، مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي. نو یو مشکلات سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بیرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډیره سړه سوې د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوای دی. خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینی کی، هغه مسله چې افغانستان د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړای دی.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي، او تقریبا د دریو لسیزونه را په دی خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې، په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره، د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه با، خو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر میم هڅه کړی ده، مقاله میم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده، زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل، ادغام څنګه دی، د غنبي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دي. خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې ده په عموما په ټوله کې په دغه برخه کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته وایاست.
مننه سکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي دغه سره زمنګ د پخوانم کله چې هغه په هیواد کې زمنګ اړیکې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري تکلسه
ډیرخه پتیرو دوه دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ستاسو حادثه سوا او لکه مستونز سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې
او بالکل دا ډېر د افغان خبره وا چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تردي هدف ورې ورسېدل چې واخین زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ خو تکل سه یو شی باید سړی دی یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې د اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپل ټولنیزي او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګي سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوی دي خه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه راوړي دي داغه یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات او پر سوال ډیر هواي ورکړه چې دا خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتیو په دې اخرو وختونو کې کستا سو پام شوې تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو د جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل په پټول کې هغه وران چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل څه تاسو ته څرګندې چې دسي پیښې چې هغه زمونږ هوادوالو زمونږ هواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته توان ورسي وی به هغه ټول دسي په تصادفي توګه وي دسي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ سره د ځوانانو سره زمونږ غاړي کې ډيري دي مونږ د خپل تجربه لمخې په المان کې د دې هواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګخ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کو خپل تجربه وسره شریکو یعنی مختص ته مخ کې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بد ده خو په هغه کچه په هغه اندازې نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان خونځي او سزي ځوانان کوشش کوي چې مسلکی زده کړي او کې لوړی زده کړي او کې یعنی په ټولنه کې د افغانانو هغه وضعیت خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا پرختیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
رابشو د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ٹولن په کاری چوکاٹ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو تم د مسلکی ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده، د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي، نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مون غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکی خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوی دي، خو دغه هلې ځلې او منډې را منډې مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې هلته موږ مرستې رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي. چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې ده بار بار بنګ کولای شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کوله کړه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا انتر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری او وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو پاګې باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
نو فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه کی ځکه چې یو کله وړي کی کو دا اوس لغه منی تراغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غورکړی ده د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نه
دی ټول اروپا غونډي دي د جرمني
او غونډي وادونه دي جرمني سره نږدې دي زموږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته د ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیوا ته ورپیخري په دې باندې باسونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولونه کې میرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راڅرګللې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و. دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې بحث کړي او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي.
بالکل. خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنګ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا له ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال کې دې چې تاسو خبرونه د دې او سلو نه لري. خو زمونږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو، طبعا دا سیاسي رنګ خپل یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي؟
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته وویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي، او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر، او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو، دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن په هالند په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه، په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډیرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي، په ځنویوم او کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته، همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړیږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي، خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کنړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه وي، مختلف وزارتونه وي، یو د اقتصاد، یو د دفاع، یو د بلې، یو د بلې، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کله چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وزورول، او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی، د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب، هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي، او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
کئی چوکرا کی مانا ادما کئی چوکرا کی مانا روتیم سر میں یخ تخ پلیار پزنگانا روتیم سر میں یخ تخ پلیار پزنگانا خوبینم ادما کئی چوکرا کی مانا خوبینم ادما کئی چوکرا کی مانا سنگ د خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختانا ستائی دون منا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر بویاوی شاو خوا ولاڈا دا چلور کنجا دنیا خان دیدار کی غاڑت ملا کابل په آریانا لویا ننګاروي د کابل په آریانا او بنم علما کې څوک را کی مانا او بنم علما کې څوک را کی مانا شیر شاوی احمد شاوی با یزید وی میرویس خان وی حاجی میرزلی خان وی ٹول دران خولی مشر